د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دی اوبل ایو ساته خبري غړای کې زه هارون بچا یو واری بیا تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په خبرونه کې تحریک انصاف ګوند د احتجاجي مظاهرو په اړه اوري چې د ناټو ځواکونو د اکمالاتي لارو تړلو په مخه په خیبر پښتونخوا کې پیل کړي. دغه راز د بلوچستان د اعلی وزیر څرګندونې هم درورو چې دغه صوبې پر خاوره د ایران له لوري د راکټي بریدونو په اړه کړي. یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ د افغان ولسمشر او د امریکا د ملي امنیت د سلاکار ترمنځ شوي د پرونی ملاقات په اړه رپورټ هم درته لرو، خو پیل د خبرونو نه کوو چې بشیر ګواخي اوري.
نن په دریو ورځو خبر پښتونخوا کې تحریک انصاف ګوند د ناټو د لارو بندولو لپاره خپلې درنې جاري ساتلې دي. وسوالو هغې ولس استادان خوشي کړي چې څو ورځې وړاندې د خبر ایجنسۍ په باړه کې له یوه سکوله بیولي وو، او امریکا وایي که افغان ولسمشر زر تر زره دوی سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي دوی به له افغانستانه ټول بهرني پوځیان وباسي. په داسې حال کې چې په درې مرزوم خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف ګوند د ناټو د لارو بندولو لپاره خپلې درنې جاري ساتلي. پولیس وایي پېښور کې د دغه ګوند د 15 غړو په ضد اف آی آر درج شوی ځکه چې دوی په ډریورانو تشدد کړی وو. بلخوا خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ګوند د لارو د بندولو له وجې کراچۍ کې د مال وړونکو ګاډو د اتحادي آل پاکستان ګوډز ترانسپورټ ویلفیر اسوسیشن له کراچۍ افغانستان ته تلونکي ټول ګاډي ودرولي. د دې اتحادي مشر خاندل خان نیزي بیګا مشال رډیو ته وویل چې په پېښور کې د تحریک انصاف ګوند د غړو د راوتو له وجې نه غواړي چې د دوی د ګاډو ډریوران ته نقصان ورسي. تحریک انصاف ګوند وایي احتجاج یې له دې وجې شروع کړی چې امریکا قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه کوي، خو امریکا ډرون بریدونه د خپل قومي امنیت لپاره مهمه وسله ګڼي او تر اوسه یې پکې د طالبانو او القاعده یو شمېر مشران او غړي وژلي دي. وسلوالو هغې ولس استادان خوشي کړي چې څو ورځې وړاندې د خبر ایجنسۍ په باړه کې له یوه سکوله بیولي وو. پر دوی تور و چې په خپل سکول کې ماشومانو ته پولیو ضد څاڅکي ورکړي. د دې سکول پرنسپل قاسم خان افریدي نن مشال رډیو ته له تیرا څخه د ټلیفون له لارې وویل چې دوی وسلوالو تښتولي نه وو، بلکې د خپل کار سپینوي لپاره د طالبانو شورا ته ورغلي وو. د نوموړي په وینا دوی وسلوالو ته وویل چې د باړې په دغه سکول کې استادانو ماشومانو ته د پولیسو څاڅکي نه دي ورکړي، بلکې دا کار د غلطه میشته امنیتي ځواکونو کړی. د بلوچستان وزیر اعلی وایي ایران د دوی په سرحدي سیمو کې مداخله کوي او په پوله پرتو کلو کې د بریدونو په کولو سره د دې صوبې خلک وژني. ډاکټر مالک بلوچ پرون کوټه کې خبرلان ته وویل چې په دې اړه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تاغه ویلي چې د دې کار مخنیوی دی وکړي.
موږ له چودھری نثار سره درې څلور ورځې غونډې وکړې او د کورنیو چارو وزارت زموږ یو مکمل رپورټ جوړ کړ او یې شاهدی کوم چې د ایران له لوري خلاف ورزی کیږي مخکې هم سوې ده او اوس هم سوې. موږ مرکزی حکومت ته سخت احتجاج کړی چې تاسو په پاکستان کې ایرانی چارواکي راوغواړئ او دا زموږ احتجاج د دوی مخې ته کښېږدئ.
دا یادونې وړ ده چې تیره میاشت ایران ویلي وو چې له پاکستانه وراوښتو وسلوالو د دوی ځینې سرحدي پولیس وژلي او پاکستان په کار ده د دغه وسلوالو مخنیوی وکړي. امریکا وایي که افغان ولسمشر حامد کرزی زر تر زره د دوی سره امنیتي تړون لاسلیک نه کړي دوی به له افغانستانه د ټولو بهرنیو پوځیانو د وستلو په پلان کار شروع کړي. له وایټ هاوس څخه په نننۍ خپره شوې خبرپاڼه کې راغلی چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د قومي امنیت سلاکار سوزن رایس پرون ولسمشر کرزی سره کابل کې ملاقات کې وویل چې که دا تړون زر تر زره لاسلیک نشي بیا به نو بهرني پوځیان افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره پوره وخت ونه لري. سره له دې چې د خالي پورس کابل کې د ولسمشر کرزي لخوا راغوښتل شوې لوی جرګې د دې تړون د لاسلیک کولو منظوري ورکړه. افغان ولسمشر وایي دا تړون به تر راتلونکو انتخاباتو او تر هغې لاسلیک نه کړي چې امریکایان افغانستان کې د سولې د راوستو او د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه ضمانت ورنه کړي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي دوی به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې د 2014 کال په انتخاباتو کې د ځان په ګټه ګوتی وهي. که دا تړون لاسلیک شي نو افغانستان کې به ځینې امریکایي پوځیان ته د پاتې کېدو لار هواره شي. د بشري حقونو د ادارو د سختو تنقیدونو وروسته افغان چارواکي وایي د ښځو سنګسارول لا په قانون کې شامل نه دي. د افغانستان د عدلي وزارت یو مشر چارواکي عبدالرؤف هیروي پرون مشال رډیو ته وویل چې له خاوند بغیر د یو بل چا سره د جنسي اړیکو د نیولو د جرم له وجې ښځې سنګسارولو وړاندیز قانون کې ځکه نه دی ورګډ شوی چې د قانوني چارو د کارپوهانو تایید ته ضرورت لري. د افغانستان لپاره د بشري حقونو د څار ادارې هیومن رایټس واچ ایوی مشر حیدربار ویلي د ښځو سنګسارول د طالبانو د وخت یاد تازه کوي.
دا ټکان ورکون کې دی ځکه په عام محضر کې د خلکو سنگسار په افغانستان کې د طالبانو د رژیم نشانه ده او یو ډیر وحشتناک کار دی. دا حقیقت چې نړیوالې ټولنې 12 کال د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړ خو افغان حکومت به داسې و پریکړه کوي ډیر مایوسونکی او ټکان ورکون کې دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک ادارې په دې وروستیو کې ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تشدد 3.5 پیښې رجسټرډ یا ثبت شوې دي. خبرونه له مشال لري ووري. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټمي پروګرام په سر یو جوړجاړي ته رسیدل سفارتي کامیابي ده چې د واشنگټن او تهران ترمنځ به د بې باوریو په ختمولو کې مرسته وکړي. ایران د نړۍ د شپږو سترو هیوادونو سره د یوې موافقې په کولو منلې چې خپل ځینې اټمي فعالیتونه به ودروي او په بدل کې به په دغه هیواد ځینې اقتصادي بندیزونه لرې شي. په سعودي عرب کې یو عدالت هغه سړي ته د مرګ سزا ورولې چې په 2004 کال کې په جده کې پر امریکایي کونسلیټ د برید لپاره پیژندل شوی و. د برید کې 15 کسان وژل شوی وو. د سعودي سرکاري خبري اژانس ویلي همداراز د دغه عملې د ملاتړ په تور 19 کسان ته له یو څخه تر 15 کلونو سزا اورول شوې ده. چارواکي وایي دا کسان د یو منحرف ګروپ سره تعلق لري. د منحرف ګروپ اصلاح په سعودي کې د القاعده او وسلوالې ډلې لپاره کاریږي. او ملګری ملتونه وایي د شام په اړه د سولې د خبرو نړیوال کانفرنس را د راتلونکي جنوري د میاشت په 2 په جنیوا کې وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي دفتر ویلي په دې کانفرنس کې به په شام کې د یو داسې انتقالي حل په اړه خبرې وشي چې د دې هېواد د ټولو خلکو غوښتنو ته ځواب ووایي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نه اوریدل چې بشیر ګواخ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ د دې موضوعاتو په اړه تفصیلي معلومات ترلاسه کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د جماعت اسلامي په ملګرتیا په افغانستان کې میشتو د ناټو ځواکونو پر وړاندې د پاکستان د اقمالتي لارو تړلو په موخه نن د درېمې ورځې لپاره هم په خیبر پختونخوا کې اجتماعي احتجاجي مظاهرې کوي. د بلوچستان اعلی وزیر ویلي چې ایران د دغې صوبې پر خاوره راکټي بریدونه کوي او په ترڅ کې بې ګناه ولسي وګړي وژني. او په پاکستان کې یو شمېر غیر دولتي ادارې د دې هېواد د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د له منځه وړلو لپاره کار کوي.
کمون صرف در خپل رویون را واخلو چې زنانه ک بس کې ناسي ک دفتر ته دي ک په بازار کې دي اغه سره زمون سره وایي.
له پیښور سره نږدې په ترناب فارم کې د پاکستان په قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې د تولیدونکو سبزیو او میوو یو نندارتون جوړ شو. د فاټا سیکرټریټ یو چارواکي وایي د قبایلو تولیداتو ته باید بازار وموندل شي.
یو سبزی کرل یا پیدا کول یا فروټ کرل پیدا کول یا هینډی کرافټس جوړول معنی خو لري خو په کار د چاغه مارکیټینګ وشي.
او د خیبر پختونخوا په یو شمېر ضلعو کې د خلکو د منتخب سیاسي استازو د آئینی رول په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل شوي.
زمون د صوبایي اسمبلی د ممبرانو اصل کې کار او کردار څه دی؟ دی موږ نن روډونو نه لپاره کې کنه زمونږ لپاره به په اسمبلی کې کینه قانون سازي وکړي.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. ادا هم اوریدونکو د خبرونه ولنی رپورت په خبر په پښتخره تاڼه کې د پاکستان تحریک انصاف د 15 غړو پر ضد د دې لپاره چې د ناټو د اکمالاتي لارو تړلو په مخه د احتجاج پترس کې د غټو لارو له ډرایورانو سره خراب چلند کړی دی اف آی آر درج کول شوی دی. د پېښور پولیسو وايي هیڅ چاته به د سړکونو تړلو او قانون په لاسو کې د غستلو اجازه ورنه کړي. د پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی پولیسو ته هدایت ورکړي چې څوک هم سړکونو تړلو ته پرېنږدي خو نن د درېمې ورځې لپاره هم د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ناټو د رصد لارو بندولو په هدف د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګوندونه احتجاجي مظاهره کوي. په اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو د خبريال په دې رپورت کې.
په خیبر پختونخوا کې د ناټو په اکمالاتي لاره د پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد احتجاج په دریم ورځ هم دوام لري او د پېښور پر رنگ روډ د حیات آباد ټول پلازې په شمول په یو شمېر نورو ځایونو کې احتجاج کوونکي هم د مخ کې پر رنگ د گاډو د مالونو چالانونه چیک کوي. په دې لړ کې په پېښور کې د ټرکونو او ټرالرو د اتحادیې مشر محمد یوسف خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې احتجاج له وجې ترانسپورټران د یو شمېر ستونزو سره مخدی.
مشکلات دار علی کے دور نہ کوئی خلق دی پکی تے دیو حال دے تے مٹو گاڑی مے اتا رہی نور گاڑی مے اتا رہی پتہ دی پنے نہ کوئی کی دا نیٹو کمایا یا پرائیویٹ څوک دي نه یو یو گاڑی نه شل لس کسان تاوی کی او کاغذونه ګوري او گاڑی ولاړی ټول ینګ طبقه ینګ کسان دي بالکل په خبره باندې پوهیږي نه.
د دې احتجاجونو په لړ کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر آی جی پی ناصر خان دورانی پولیسو ته ځینې مهم هدایت هم ورکړي دي چې چاله دې هم دا اجازه ور نه کړی شي چې قانون په خپل لاس کې واخلي. خو د پېښور رنګ روډ حیات آباد ټول پلازا چې د پښتخري تانې په حدودو کې راځي او چرته چې په لاره تلونکي ټرالري او ټرکونه ایسارولی شي د یادې سیمې ایس ایچ او بارام خان مشهد ریډیو ته وویل چې دوی د آی جی پی ناصر خان دورانی د هدایتو په رڼا کې د ځینې کسانو په ضد ایف آی آر هم درج کړی دی چې مشري یې پاکستان تحریک انصاف کوله. خو د ټرکونو او ټرالرو د اتحادیې مشر محمد یوسف خان مشال ریډیو ته وویل چې د چارواکو په دې هدایتو هیڅ رقم عمل نه کیږي.
بالکل عمل نه کیږي، عمل پہ نشوي دی، بلکې کوم عمل ورته تشدد کړی دی هغه خلاف کپانو خلاف اوس هم دوی څه قدم اوچت نه کړو. نو موږ ته ډېر افسوس دی چې بس خالي د خولې وعدې وکړي او بیان وکړي او عمل پہ نه کیږي. نو موږ شپه نه صوبایي حکومت مطالبه موږ چاله وکړو.
د یادونې وړ ده چې صوبایي حکومت په سړکونو د دې احتجاجونو سره د لاتعلقۍ اظهار کوي او حکومتي وزیران په دې احتجاجونو کې ګډون نه کوي. خو تېره ورځ د خیبر پښتونخوا وزیرانو هم د ډرون بریدونو په ضد په پېښور کې د امریکایي کونسلخانې مخې ته احتجاج کړی وو او د امریکایي کونسلخانې په ګېټ یې امریکایي ډیپلوماټانو ته د ډرون بریدونو بندولو لپاره یو لیک هم ورکړی وو.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وایي د ایران لخوا د دوی په خوره بریدونه کیږي او بیګونه ولسی وګړي پکې وژل کیږي. مالک بلوچ وایي خپل احتجاج د پاکستان له مرکزی حکومت سره شریک کړي او دا چې د حکومت په ډیر زر د ایرانی چارواکو مخې ته دغه خبره کیږي. لسی می پرې زمونږ د خبريال رپورټ اورو.
د صوبی وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویلی د بلوچستان او ایران پر پوله پراته د بلوچستان په بغړیو باندې له مودې راهیسې د ایران لخوا راکټي بریدونه کیږي چې د په خبره تل یې بیګونه کسان وژلي. ډاکټر عبدالمالک بلوچ د دوشنبه په مازیګر په یوې غونډه کې تر ګډون وروسته له خبريالانو سره په خبرو کې وویل څو شپې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او نورو اړوند لوړ پوړو چارواکو ته د احتجاج ریکارډ کړی چې ایران د دوی په سرحدي سیمو کې لاسوهنه کوي او د بریدونو له لارې بے ګناه کسان وژني. موږ له چودري نثار سره درې څلور ورځې غونډې وکړې او د کورنیو چارو وزارت زموږ یو مکمل رپورټ جوړ کړ او یې شاید کوم چې د ایران له لوري خلاف ورزي کیږي مخکې هم سوي ده او اوس هم سوي. موږ مرکزی حکومت ته سخت احتجاج کړی چې تاسو په پاکستان کې ایرانی چارواکي راوغواړي او دا زموږ احتجاج د دوی مخې ته کښېږدي. د وجل ورده چې د بلوچستان او ایران پر پوله په کیچ سیمه کې د دوشنبه په سهار له نامعلوم لوري توغول سوي راکټونه په یوه کور لګېدلې چې د امنیتي چارواکو په خبره یو ماشوم پکې وژل سوی او څلور نور کسان ژوبل سوي دي. د بلوچستان صوبایي چارواکي دا کوي چې دا راکټونه د ایران له لوري توغول سوي چې پر ضد یې احتجاج کوي. هیر د نوی چې پاکستان له ایران سره شاوخوا 200 کیلومتر اوږده پوله لري چې تر دې وړاندې هم دواړو گاوانډي هیوادونو پر یو بل په خپلو سیمو کې د لاسوهنې تور نه لګولي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو سپینه ماړی وایي ولسمشر حامد کرزی د امریکا د ملي امنیت له سلاحکارې سوزن رایس سره په کتنه کې د واشنگټن او کابل ترمنځ د امنیتي قرارداد د لاسلیک لپاره نوي شرطونه وړاندې کړي دي. خو د ولسمشر کرزی د ویندوی دفتر وایي چې ولسمشر حامد کرزی په دې لیدنه کې په خپل پخواني دریځ ټینګار کړی او سوزن رایس ته ویلي چې د افغانانو پر کورونو په بشپړه توګه د عملیاتو بندول، په صادقانه توګه د سولې د پروسې پیلول او د شفافو انتخاباتو ترسره کول هغه شرطونه دي چې د افغانستان خلک یې په اړه ډاډ غواړي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې ورو.
سپینه ماڼۍ وایي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د امریکا د ملي امنیت د سلاحکارې سوزان رایس سره په لیدنه کې ولسمشر حامد کرزی د واشنگټن او کابل ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کولو په اړه نوي شرطونه وړاندې کړي او ویلي دي چې د دې قرارداد لاسلیک ته بیړه نه لري. بلخوا د ولسمشر حامد کرزی د ویندوی دفتر په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې ولسمشر حامد کرزی په درې ټکو ټینګار کوي چې د پوینا د افغانانو غوښتنه ده. د افغانانو پر کورونو په بشپړ ډول د پوځي عملیاتو بندیدل د ولسمشر له لومړیو غوښتنو څخه یاده شوی. نوموړي همدارنګ له امریکایي لوري غوښتي چې په افغانستان کې د سولې بهیر باید په صادقانه توګه پیل شي، او په درېیمه غوښتنه کې ولسمشر کرزي د شفافو او پر وخت انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی دی. له ارګ څخه خپره شوې خبر پاڼه د دې شرطونو څخه د یو په ځواب کې د امریکا د ملي امنیت د سلاکارې سوزان رایس له خولې وایي چې هیواد یې په افغانستان کې د شفافو پر وخت د ټولو په شمول او له هر ډول لاسوهنې پرته انتخاباتو ته چې د افغانستان د قانوني پروسې پر بنسټ وي ژمن دی. په دې لیدنه کې چې د امریکایي چارواکو په وینا د ولسمشر کرزي په غوښتنه شوې، په افغانستان کې د ناټو عمومي امریکایي قومندان جنرال جوزف ډانفورد هم برخه لرله. نوموړي ویلي چې خپلو ټولو پوځیانو ته یې لارښوونه کړې چې د امنیتي قرارداد له روحیې او د لویې جرګې له سپارښتنو سره سم په افغانستان کې چلند وکړي. د ولسمشر کرزي د ویندوی دفتر وایي چې د سوزان رایس په مشرۍ امریکایي پلاوی د افغانستان د سولې د پروسې د عملي پایل په اړه کومه ژمنه ونه کړه. خبر پانه د ولسمشر کرزي له خولې وایي چې د امریکا متحده ایالات باید له ګوانتنامو څخه د افغان بندیانو د خوشي کېدو په شمول د مشورتي لویې جرګې غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. بلخوا د سپینې ماڼۍ لخوا د دې لیدنې په اړه خپور شوی بیان وایي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس ولسمشر حامد کرزي ته ویلي ممکنه نه ده چې د دې تړون لاسلیک کول د انتخاباتو څخه وروسته مودې ته وځنډول شي. د نوموړي په وینا په داسې صورت کې به د امریکا متحده ایالات او ناټو متحدین له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پلانولو لپاره کافي وخت ونه لري. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکارې ولسمشر کرزي ته خبرداری ورکړې که امنیتي قرارداد زر لاسلیک نشي نو امریکا به اړ وي چې خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه وباسي، او په هغه صورت کې به په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته امریکایي او ناټو سرتیري پاتې نشي. بلخوا په واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزارت هم له ولسمشر کرزي غوښتي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي قرارداد زر تر زره لاسلیک کړي. د پینټاګون وایان سټیفن واریان د دوشنبه په ورځ وویل کچېری دا سند د 2013 میلادي کال لپاره تر رسیدو مخکې لاسلیک نشي، د امریکایي ځواکونو د وټلو پلان ته بستون جوړ شي.
اجمل اند وریدونکو د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د شیرزاد ولسوالۍ اړوند عملیاتو پترس کې د نشه یي توکو څلور کارخانې ویجاړې کړې. یو لسټنه نشه یي توکي او 455 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي لمنځه وړي دي. د دوی په خبره په دغه عملیاتو کې د کورنیو چارو وزارت یو هلیکاپټر هم لمنځه تللی ده. په دغه اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو د همکار په دې رپورت کې.
دغه عملیات چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو په ضد ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ اړوند د ملکی خیلو سیمه کې ترسره کړي. د نشئی توکو سلور کارخانې ویجاړې کړي دي. په دې اړه د ننګرهار د والی بیان احمد ضیا عبدالزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
تیر مازیګر د شیرزاد او د خدرخیلو په ساحه کې کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو پر ضد خاص قوا عملیات کړي دي. په ترڅ کې جګړه رامنځته شوې ده. خو دوی په همدغه نقطه کې څلور د هیروین فابریکې ویجاړې کړي دي. په دغه فابریکو کې یو لستنه بیلابیل ډوله نشئی توکي لمنځه تللي دي. همدارنګه 500 کیلوګرام چاودون کې ټوکی لمنځه تللی دي.
دا وایي چې د عملیاتو په دوران کې د کورنیو چارو وزارت اړوند یو هلیکاپټر د تخنیکی اوارزو له امله ناشته کړی و چې بیا ورته د کورنیو چارو وزارت د هدایت په اساس پولیسو په خپل ور اچولی و.
یو الوتکه په یو ساحه کې تصادم کوي او یو وزر خرابیږي او بالاخره هلته تخنیکی مشکلات پیدا کوي چې پرواز نشي کولی او ملته پاتې کیږي. د کورنیو چارو وزارت په لارښوونه د تیارې ته بیا خپله ور اچول شوی دی او له منځه وړل شوی. افغاني لور ته کوم تلفات نه دی او وسلوال مخالفین ته پکې مرجوب لاوخته لري، خو ارقام لا تر اوسه دقیق نه دي.
بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان زبی ولا مجاهد په یو ټلیفوني پیغام کې ویلي دي چې د ایتلاپی ځواکونو یو هلیکاپټر را نسکوره کړي چې پکې سپاره نامعلومه کسان پکې وژل شوي او نخته کې 15 تنه بهرني او 8 تنه کورني سرتیري وژلي او خپل غاړې ته د یو تن د وژل کېدو او 15 تنو د ټپي کېدو خبر ورکوي.
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3 نیمه بجې سروي، په 4 نیمه بجې.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په داسې حال کې چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د مخنیوي په هدف پرون نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د خیبر پختونخوا په 1900 ضلعو کې پر همدغه موضوع د عامه پوهاوي 14 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. په عین وخت کې په پاکستان کې د بشري حقونو لپاره کار کوونکي ادارې د دې هیواد د خزو پر وړاندې پرتو ستونزو اندېښمنې کړې دي. له اسلام آباد پرې د مشال ریډیو خبریاله رپورټ راکوي.
په زنانو د تشدد خاتمې خلاف خلکو کې شعور پیدا کول لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ نن ادرس نړۍ په شمول پاکستان کې هم لمانځل کیږي. د دې ورځې پیل خلکو کې د زنانو او بنیادی بشري حقوقو آگاهی په اړه د 14 ورځو کمپاین نه دی کم چې هر کال د 25 نومبر نه تر 10 دسمبر پورې وي. هم په دې لړ کې په زنانو تشدد خاتمې خلاف د نړیوالې ورځ په موقع د زنانو حقوقو لپاره کارکونکو سلورو غیر سرکاري ادارو د خیبر پښتونخوا په 19 ضلعو کې د 14 ورځو کمپین شروع کړی دی. کم بچې د هر یونین کونسل په سطح خلکو ته آگاهی ورکوي. د دې سلورو واړو غیر سرکاري ادارو د اواز پروجیکټ یو چارواکي اجاز سورانی مشال ریډیو ته وویل،
لکه که مونږ صرف د خپل رویونو راواخلو چې زنانه که بس کې ناستی که دفتر ته ځي که په بازار کې ځي هغې سره زمونږ سره وي، ماشومان چې دا هغه سکول ته ځي نو هغې سره زمونږ رویه سي، که هغې سره سا حادثه وشي نو بجای د دې چې مونږ هغه روانکاري ته توجه ورکړو مونږ هغه ماشوم په مهم مقصد دادی چې خلکو ته دا اویرنس ورکړی شي چې زمونږ زنانا هم د برابر حقوقو حقدار ده.
یو زنانا سمیناناس چې د ادارو سره په زنانو د تشدد خلاف د کمپین حصه ده وایي، د کمپین لپاره د غوي کوشش ته چې په دې معاملې خلکو کې آگاهی راولي.
پبلک سیفټی کمیشن ممبر ایم پای کیم سیمل کیسون لازم نه ډیر کنه او چې کوم مسلې د خپل هاوند طرف نه یا کوم مسلې وي کنه هغه متویری شي یا کو هغه سره په معاشره کې شنو مسلې وي هم متویری شي.
بلخوا بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان مشره زهره یوسف وای، په زنانو د تشدد خلاف د خاتمې نړیوالې ورځ اغاز کال 1999 کې شوی وو خو تر اوسه پورې په دې معاملې سره خاص قسمه بهتري مخې ته نه راغلي.
14 سال گزر چکے ہیں.
دا وای 14 کال تیر شو خو تر اوسه پورې په زنانو د تشدد خاتمې خلاف کاروایی پر روانه ده. او کوم خپل ملک پاکستان ته وګورو نو چې اوس کم صورتحال دی. مقامی او نړیوال انساني ادارو چې کم رپورټونه شایع کړي دي نو دغه مطابق پاکستان کې د زنانو په حالت کې څه بهتري دراغلی. او اوس په دې نزو کې ورلد اکنامک فورم چې کوم رپورٹ خپور کړی و داغه په مطابق صنفی برابرۍ په حق له پاکستان په ډیره کمه درجه بندی کې دی. د زهره یوسف د وینا سره سم چې پاکستان کې 13 کلونو په نسبت سخت کال کورنی تشدد جنسی پیښو او تیزاب شیندلو پیښو سره سره غیرت پنوم وجنو کې هم اضافه کتل شوې ده.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبق
چې موږ بالي اور درو دې موږ جوړ بیرته دې لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دې
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د زراعت محکمې د پاکستان په قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې تولیدیدونکو میوې او سبزیانې له پیښور سره نږدې په ترناب فارم کې نندارې ته وړاندې کړې. په دغه نندارتون کې د قبایلي سیمو کروندګرو او د فاټا سیکرټریټ چارواکو ګډون وکړ. په اړه تفصیل له پیښور د مشال ریډیو خبریال راکوي.
دا دغه نندارتون مشر ملما د فاټا سیکرټریټ مشر یا ایډیشن چیف سیکرټری ارباب ظاهر مشال لیډو ته ویل چې د نندارتون کې چې پکې په قبایلی سیمو کې کیدونکو اوچا میوا لمده میوا سبزیانې د هغه ځای ځمکني معدنیات چې پکې خپل کاڼې دي او دین علاوه د هغه ځای لرګي پکې خود شوی دي مقصد یې د قبایلی سیمو د دغه کروندګرو او هنرمندانو د نور ملک او بهر مارکیټونو ته رسیدا او د کر کروندې نوې طریقې هم زده کی.
بنیادی طور خدا ایگزیبیشن دې د پاره چې فاټا کې مونږ سکو او د خلکو ډیماند سره او خلک سکهي لګیا دي هغه ګورو او دا پکې ګورو چې مخ کې بیا په دې کې به ترقی څنګه کوو ځکه چې یوازې یو سبزی کرل یا پیدا کول یا فروټ کرل پیدا کول یا سه هندی کرافټس جوړول هغه معنی خلري خو پکار د چاغي مارکیټینګ وشي او هغه مونږه مدارف کو نور خلکو ته
دغه نندارتون کې د قبایلی سیمې وو او ایجنسو او نیم قبایلی سیمو کې کیدونکو د اوچا میوا چې پکې غوزان چلغوزی بادام علاوه لمده میوه کې سیوان مالټه زیتون قجوري او سبزیانو کې ټماټر الو پیاز پیټه کدو، کدوان او د مولو غازور نه علاوه د لرګو او د کڼو نمونه هم اخوده شوې. د جنوبي وزیرستان د کر کروندې محکمې یو افسر محمد نور مشال لیډو ته د خپل سټال په حق لوای
اپل پلپ دی جوس دی د دې سره موږ سیوانم راوړی دی چلغوزه مو راوړی دا اخروټ زمونږ لوکل چکم منکلی دی د توی خلا هغه مو راوړی دی املوک او دغه چکم سبزیان دی زمونږ د صوت او لوکل ورای چکم ورایټی دی الته پیدا کیږي او دغه مونږ راستل دي زمکه او دا مقامی کیږي لکه گاجرا او زمونږ سیزن دی مولای چکم پیدا کیږي دام د دا زمونږ سیزن دی په وانه کې نو دا الته لوکل ورایټی دی.
دغه نندارتون کې په پښتونخوا سیمه کې د مدنیاتو او د کانو د ذخیرو خودلو لپاره هم یو سټال لګولې شو. د دغه سټال مشر انجینیر امیر مشال لیډو ته وایي
سپیشلی زمونږ چې کوم صوبه دا یا فاټا دا یا مونږ د کیبی کې ټول ځای ایسي واخلو تقریبا 100 نواری تر 200 بوري موږ سره مختلف قسمه ورایټي دلته موجوده ده. چې زمونږ بدقسمتي دا ده چې کوم زمونږ ماینینګ شوبه دا کوم دا درو باسلو زمونږ کوم پروسیجر دی نو هغه ډیر زیات ویک دی. ویک په دې سنس کې چې کوم نوې ټکنالوژي دا دلته نشته او ماغه زړی طریقې خلک استعمالي بارود استعمالي دا غي په وجبانی هغه بلا خوده د غر نه راجودا دا غي کوالټي چې دا هغه ډیر زیات ډیسټربشن په هغه بنیاد باندې بیا مونږ عالمی منډای ته ځکه نشوتلی چې مونږ غ ریکوایرمنټ نه میټ کوو ذخایر موجود دي.
دغه زمیداران وایي چې باید داسې پروګرامونه بیا بیا وشي نو د دوی زمیداری تبه وده ملو شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سوات، ملکند او مردان کې یوې غیر دولتي ادارې د امریکا د پرمختیايي ادارې یو ایس آی ډی په مالی مرسته له تیرو 15 میاشتو راهیسې په یادو ضلعو کې د خلکو د منتخب سیاسي استازو د آئینی رول په اړه د عامه پوهاوي یو کمپین پیل کړی دی. د پاک وومن نومې غیر حکومتي ادارې یوې مشرې پرون د منګوري په پریس کلب کې خبریالانو ته وویل چې د خپلو پروګرامونو په ترڅ کې خلک د رائے او د هغې د اچونې پر اهمیت هم پوهوي. د سوات نه د مشال ریډیو خبریال پرې رپورټ راکوي.
سوات پریس کلب منګوره کې د پاک وومن یوې خزینې غړي سید راجان وویل چې دوی د خیبر پختونخوا درې ضلعو سوات، ملکن او مردان کې په عامو خلکو کې او خاص کر په زنانو کې پوهه راولي چې د دوی د ووټ اهمیت څه دی او دوی چې کومو سیاسي مشرانو ته ووټ ورکوي د هغوی آئینی ذمهداریانې څه دي. په دا اړه سید راجان مشال ریډیو ته وویل
ډېر خویندې زمونږ د دغې خبرونه نه دي خبر چې بلاک فنډ څه شی دی، ترقیاتي فنډونه څه شی دي، دا زموږ سکولونو ته څنګه راځي، زموږ علاقو ته څنګه راځي، زموږ ایم پی ایس کار څه دی. لکه زمونږ چې څونه سیمینار شوي مونږ ته دغه خبره مخې ته وړاندې راغله، یاره مونږ نه ورکو ووټ، مونږ له لاره پخه نه کړله، مونږ له اسکول کې دا کارونه کو. نو زمونږ اویرنس لکه دا کاهې بنیادي مقصد دا دی چې مونږ خپل رونه خویندې دې خبرې نه خبر کړو چې زمونږ د صوبایي اسمبلی د ممبرانو اصل کې کار او کردار څه دی. دوی به مونږ روډونه نالې پخې کنه، د پاره به پیسې ملي کې کینې قانون سازي بکی.
د یادې شوی ادارې یو بل مشر محمد یار خان وای چې دوی په دغه دریو ضلعو کې د عامو خلکو نه تپوسونه کوي او د هغوی ها وختنې کومې چې دوی د خپل منتخب شوی صوبایي او قومي نمایندګانو څخه کوي، دغه وختنې دوی بیا وروسته په شخصي توګه او بیا د اسمبلی په درشل دغه مشرانو ته رسوي.
موږ انډیویجوال میټینګ هم کوو، ایم پی ای سره، ډپارټمنټ سره هم کوو، په مختلف لیول باندې موږ دا خبره دغه کوو چې د عوامو دا مطالبات دي چې تاسو کانسټیټیوشنل رول دا نه دی چې تاسو لاري کوسي دغه جوړ کړئ، تاسو رول لیجسلیشن دی او دویم دغه داري چې په بجټس کې د عوامو دا مطالبه ده چې ډیولپمنټ فنډ زیات شي او دا کم بلاک فنډ دی وزیر اعلی سره چې اختیار دی چې دغه اډیټ نکي دغه کمی راشي او دا د عوامو په مفاد راشي.
د پاکو مین پوهې راوستو ادارې یو غړی محمد اشرف خان وکیل وایي چې وړاندې دوی ته معلومه نه و چې د صوبایي او قومي اسمبلی غړو ذمہواریاں څه دي، بلکې دغه غړو ته په خپل هم پته نشته ځکه په دې وطن کې د قانون په اړه یو شمېر مسلې راپیخې دي.
زمونږ منتخب نمائندگان چې دي هغه په خپل هم نه دي پوه چې زمونږ آئینی کردار څه دی. په دې پراجي سره ډیر ممبران چې دي هغه ته پوه هم راځي چې زمونږ د آئینی کردار دی. دغه قانون سازي دا کردار چې دی دی پرېخه دی داغه د وجې نه نن چې زمونږ لاین اډر سچویشن چې دی د ملکن خلک ځان وایي چې مونږ قانون، د بلوچستان خلک ځان وایي چې مونږ جدا قانون، د سید ازاري خلک وایي جدا لګیا دي زمونږ قانون پکار دی. دا ولې داغه وجې دا ده چې زمونږ منتخب نمائندگان چې دي خپل آئینی رول پرېخو دی او په بل رول پورې نه ختی دي.
د صوبایي او قومي اسمبلی غړو ذمواري په اړه د دغې ادارې مشر محمد یار خان زیاتوي چې دوی د ټاکنو نه وړاندې او بیا وروسته د عوامي نمایندګانو د ولس سره وعدې او بیا پوره کولو په اړه تحقیقي کار شروع کړی دی چې د پروژې په اخر کې به دغه راپور عام ولس ته وړاندې کوي چې کوم کوم نمایندګانو د ولس سره کړی شوي لوزونه څومره حده پورې پوره کړي دي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو غوږی دولس نیمې بجې شوې د بشیر ګواخ نه د خبرونو لنډیز اورو.
چې بدرې مورزو هم خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف ګوند د ناټو د لارو بندولو لپاره خپلې درنې جاري ساتلې. پولیس وایي پېښور کې د دغه ګوند د 15 غړو په ضد FIR در شوې ځکه چې دوی پر ډریورانو تشدد کړی. وسوالو هغه یولس استادان خوشی کړي چې څو ورځې وړاندې د خبر ایجنسۍ په باړه کې له سکوله بیولي و پر دوی تور و چې په خپل سکول کې ماشومانو ته پولیو ضد څاڅکي ورکړي دي. د بلوچستان وزیر اعلی وایي ایران د دوی په سرحدي سیمو کې مداخله کوي او په پوله پرتو کلو کې د بریدونو په کولو سره د دې صوبې خلک وژني. ډاکټر ملک بلوچ پرون کوټه کې خبرلاند وویل چې په دې اړه یې د پاکستان د کورونو چارو وزیر ته ویلي چې د دې کار مخنیوي دي وشي. امریکا وایي که افغان ولسمشر حامد کرزی زر ته زره د دوی سره امنیتي تړون لاسلیک نکړي دوی به له افغانستان د ټولو بهرنیو پوځیانو د ویستلو په پلان کار شروع کړي. د بشري حقونو د ادارو د سختو تنقیدونو وروسته افغان چارواکي وایي د ښځو سانسارول لا په قانون کې شامل نه دي. د افغانستان د عدلي وزارت یو مشر چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې له خاوند بغیر د یو بل چا سره د جنسي اړیکو د نیولو د جرم له وجې د ښځو سانسارولو وړاندیز قانون کې ځکه نه دی ور شامل شوی چې د قانوني چارو د کارپوهانو تایید ته ضرورت لري. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي پروګرام په سر یو جوړجاړي ته رسیدل سفارتي کامیابي ده چې د واشنگټن او تهران ترمنځ به د بې باوریو په ختمولو کې مرسته وکړي. او په سعودي عرب کې یو عدالت هغه سړي ته د مرګ سزا ورولې چې په 2004 کال کې په جده کې پر امریکایي کونسلیټ د برید لپاره پیژندل شوی و.
لن خبرونه مو د بشیر ګواخ نه اوریدل. اوس ته پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبريالي اورو.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا ځینې ښارونو په هسپتالونو کې پولیو او نور مرضونو د ویکسین کمی یو وار بیا مخې ته راغلی دی چې بنیادي وجه د صحت د محکمې ځینې با اختیار افسرانو دغه ویکسین پټول دي. ادارې وایي باید په دې لړ کې فوري تحقیقات دي شروع کړی شي چې ویکسین پټولو په پیښو قابو موندلی شي. ادارې د یو سرکاري افسر د خولې لیکي ځینې افسران په هسپتالونو کې پراته ویکسین د ډېرې مودې وګرځوي او د نیلامي حکم یې ورکړي خو په حقیقت کې هغه ویکسین د استعمال قابل نه وی. نو ضرورت دې خبرې دې چې د تحقیقاتو په وخت په دې ټولو خبرو توجه ورکړی شي او په خاصه توګه لری پروتو سیمو په هسپتالونو کې د داسې پیښو سختې سره د نوټس واخستې شي. ادارې وايي په دې لړ کې دا وړومبی ځل معلومات مخ ته نه دی راغلي بلکې دین مخکې هم کله چې د صحت محکمې د دوایانو په دوکانونو چاپی والی دي نو اکثره ورته داسې ویکسین په لاس ورغلي دي چې ور باندې د هسپتال عملې خرڅ کړي وي. ادارې اخیره کې لیکي مقامي او لری پروتو سیمو هسپتالونو کې موجود په داسې خلکو د نظر و تلیشی اسوک چې د بیماریانو د مخنیوي ویکسین پټوي او خلک په مشکلاتو کې اچوي. اج ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د اوبو او د بجلی وفاقي وزیر خواجه اسف خبرداري ورکړې ده چې اراتلونکو لس او 15 کالو کې به خلک د اوبو د قحط سره مخ کیږي. روایت چې په ملک کې د نوي ډیمونو په جوړولو کار پیل شي او ضروری ده چې کالاباغ ډیم په شمول په ټولو ډیمونو باندې کمی او والی پیدا کړي شي. د ادارې په وینا چې نوموړي وزیر ویلي دي چې پاکستان کې خلک د گاډو په ټایرونو وینځلو ډېر زیاتې اوبو خرابوي. ادارې وایي اصل کې دا خبره نه ده که وکتې شي نو زیاتره د سیندونو اوبو سمندر ته غورځيږي. د کمو د بچ کولو کار چې د ټایر وینځلو والا نه بلکې د واپ ډی دی. ادارې اخیره کې لیکي باید چې حکومت که اوس هغه ډیمونه نشي جوړولی او د هغې په لار کې خنډان وي نو په کار ده چې په وړو وړو ډیمونو کار پیل کړي او دارنګ د بجلی د پیداوار سره سره د اوبو د ذخیرې کولو هم بندوبست وکړی شي.
او د نړۍ مطبوعات
د انډیپندنت روزپانی د دلیکنی په پایل کې راغلی دی چې د پاکستان په خوانی کرکټر عمران خان چې اوس یې سیاست ته مخه کړې ده د بی پیلټ الوتکو د بریدونو پر ضد راوتلې ده. روزپانی لیکي عمران خان له زرګونو کسانو سره یو ځای په پېښور کې پر هغه لار احتجاج کوي پر کومه چې په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو لپاره سامان وړونکې لارې تیریږي.
د انډیپندنت ورځپاڼې په لیکنه د تحریک انصاف د مشر عمران خان د دې احتجاج هدف دا دی چې په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مخه ونیسي. عمران خان په پېښور کې د خپل ګوند جذباتي احتجاج کوونکو ته په وینا کې وویل چې دوی به تر هغه وخته خپل احتجاج جاري ساتي تر څو چې امریکا په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه نه وي درولي. ورځپاڼې لیکي په خیبر پښتونخوا کې حکومت لرونکي د عمران خان ګوند تحریک انصاف د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه د پاکستاني حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په خبرو اترو کې خنډ بولي، خو پر عمران خان تنقید کوونکي بیا وایي چې تحریک انصاف د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو پر ضد احتجاج کوي، خو د وسلوالو طالبانو او نورو هغو اورپکو پر ضد هیڅ هم نه وایي کوم چې په خیبر پښتونخوا کې بریدونو ته دوام ورکړی دی. بل پلو نیویارک ټایمز ورځپاڼه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو موضوع څېړلې ده او لیکي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون به دې ته لاره هواره کړي چې له 2014 کال وروسته هم نږدې 2000 بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې سي. د نیویارک ټایمز په لیکنه په افغانستان کې د پاتې کېدونکو ځواکونو لویه برخه به امریکایي عسکر وي. ورځپاڼې لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما له هغه وخته په افغانستان کې د روانې جګړې د ختمولو خبره کوي چې په لومړي ځل یې د ولسمشرۍ لپاره کمپاین پیل کړی. ورځپاڼه زیاتوي په 2010 کال کې په افغانستان کې د امریکا د ځواکونو شمیر شاوخوا 100,000 او اوس ولسمشر باراک اوباما دا شمیره 340,000 ته راټیټه کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه ولسمشر اوباما ژمنه کړې ده چې د 2014 کال تر پایه به په افغانستان کې میشت ټول امریکایي ځواکونه خپل هیواد ته ستانه کړي، خو په تېره اونۍ کې امریکا له افغانستان سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو یو داسې امنیتي تړون ته ورسېده چې د چارواکو په وینا له 2014 کال وروسته به هم ځینې امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکړل سي چې په افغانستان کې پاتې سي.
زما همکار بوریوال کاکړو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې و.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي د سوریې د سولې د خبرو اترو دویم پړاو د 2014 کال په جنوري میاشت کې په جنیوا کې ترسره کیږي. بان کی مون پرون په نیویارک کې وویل هڅې روانې دي چې د مخالفینو ترڅنګ د سوریې د حکومت استازي هم په دې خبرو اترو کې برخه واخلي. ویل کیږي چې دا مهال د جنیوا د کانفرنس د ګډونوالو پر لیست کار روان دی. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اندناورو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د سوریې د سولې د خبرو اترو د دویم پړاو نیټه د جنوري د میاشتې 22 اعلان کړه. بان کی مون د دوشنبه په ورځ په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال وویل دا غونډه چې د سویس په جنیو ښار کې جوړیږي د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د ډیپلوماټیک هواري یو فرصت دی. بانکیمون وایي بلاخره او د لومړي ځل لپاره د سوریې حکومت او مخالفان د جګړې د ډګر پر ځای د خبرو د میز پر سر له یو بل سره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون وویل چې د دې غونډې هدف د یو انتقالي حکومت پر سر خبرې اترې دي، خو نوموړي ونه ویل چې څوک به په دې غونډه کې ګډون کوي. روسیه غواړي چې ایران هم په دې خبرو اترو کې برخه ولري، خو متحده ایالاتونه د سوریې د رژیم مخالفان او یو شمیر نور لویدیز هیوادونه د دې کار مخالف دي. د سوریې ملي ائتلاف چې د حکومت مخالفه ډله د وایي یوازې په هغه صورت کې به په دې غونډه کې برخه واخلي چې ولسمشر بشر الاسد له واک څخه استعفا وکړي، هغه څه چې د سوریې حکومت یې نه مني. اخوا په جنیو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي اختر ابراهیمی د دوشنبه په ورځ وویل دا مهال دا او نور چارواکي د دې کانفرنس چې د جنیو دوه په نوم نومول شوی د ګډونوالو پر فهرست په ګډه کار کوي. اختر ابراهیم وایي موږ له دواړو خواو یعنی د سوریې د حکومت او مخالفانو سره په تماس کې یو، موږ له هغوی غواړو چې د خپلو استازو نومونه زر تر زره او په هیله مندۍ د روان کال لپاره تر رسیدو مخکې وټاکي. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې د ډسمبر په 16 نیټه د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې استازي له ملګرو ملتونو سره ګوري او په دې لیدنه کې به د سوریې په اړه د جنیو دویم کانفرنس د ګډونوالو لیست وروستۍ بڼه خپله کړي. په سوریه کې له 2.5 کلونو راهیسې کورنۍ جګړه روانه ده چې تر اوسه پورې پکې تر 300 زیات کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له خپل هیواد څخه کډه کېدو ته اړ شوي دي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا 21 او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د نړۍ شپږ قدرتونو د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د جنیوا پر وروستیو خبرو کې دغه هیواد حکومت سره پر یوې موقتی لوزنامې سلا شوې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې پر دغه معاهده د نړۍ د مهمو مشرانو غبرګونونه په یو رپورت کې راغستې دي چې غټکی له ما هارون بچاوري. نړیوالو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په لړ کې ردی هیواد سره د لویدیز هیوادونو د یو موقتی لوزنامې محتاطانه هرکلی کړی دی. د نړۍ شپږ قدرتونه په جنیوا کې د څو ورځنیو خبرو له یوې مشکلې لړۍ وروسته په دې بریالي شول چې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه له دغه هیواد سره د یوې موافقې لومړی پړاو ته ورسي. د امریکا ولسمشر براک اوباما دغه پرمختګ د ایران د اټومي پروګرام د لانجې هوارولو په برخه کې د لومړی قدم په توګه یاد کړ. نوموړي زیاته کړه د امریکا د ولسمشرۍ چوکۍ تر سنبالولو وروسته حکومت یې د لومړي ځل لپاره له ایران سره د یوې موافقې رامنځته کېدلو پر لور رهي شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې ایران سره شوې ولنۍ لوزنامه د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام د هواري په اوږده او سخت لار کې مهم پرمختګ دی. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم په یو اعلامیه کې ایران سره شوې لوزنامه د یو مهم پرمختګ په توګه یاد کړې او ویلي دي چې په ترڅ کې د هیواد د اټومي وسلې له ترلاسه کولو لري وتلې ده. بلخوا د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی د اتوار په ورځ وویل چې د جنیوا له معاهدې څرګند شو چې نړیوالو د ایران دا حق چې خپل اټومي پروګرام پر مخ یوسي درک کړی دی. نوموړي دغه لوزنامه د ایران د اټومي پروګرام په لړ کې د نورو خبرو لپاره د یو مهم او اساسي پرمختګ په توګه یاد کړه. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي په دغه لوزنامه کې د هیواد ته د یورانیم غني کولو د پروګرام پر مخ بیولو تضمین ورکړل شوی دی. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کیتھرین ایشټن بیا په خپل پیغام کې هیله ښودلې چې ایران سره شوې معاهده باید دغه هیواد د اټومي لانجې حلولو لپاره لا زیاتو هر اړخیزه خبرو کولو ته زمینه برابر کړي. خو د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له ایران سره د لویدیز لوزنامې ته یو تاریخي تیروتنه ویلي او زیاته کړې ده چې حکومت به یې پاسداري ونه کړي. په عین حال کې هغه ایرانی مرکچیان چې د جنیوا له خبرو وروسته وطن ته ستانه شول ایرانی ولس یې د اتلانو په څیر هرکلی وکړ. سروي
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتا یو ډاله
د تیخوې ګلابا یت سرته ګلابا
دغه لړې به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش ده چې ما لږ ډیر سم زکړه کړې دا هغه ځال ته کې په خپل ګو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نه پر اوس تماسیګر په سلور نیمه بجې او د خالی په ورځ تماس پخین په درې نیمه بجې اوریدل مهیره وي.
اوریدونکو د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د جزا په نوي قانون کې د سنگسار د شاملې دوه امکان په شدت سره غندل دي. د دې سازمان د آسیا د چارو مشر ویلي د کار په افغانستان او بهر کې د طالبانو د رژیم د نخې په توګه پیژندل کیږي او په قانون کې د دې شاملول ټکان ورکوونکي کار دي. افغان چارواکي وایي د سنگسار حکم د جزا د نوي قانون تر هیته ورزیات شوی خو د عملي کېدو شرایط یې ډېر محدود دي. په دې اړه جزئیات د فرشته جلال زین اور.
د بشری حقوقو د څارنې نړیواله اداره وای دا چې د طالبانو د رژیم تر سقوط 12 کال وروسته د افغانستان حکومت یو اربیا سنگسار د دغه هیواد د جزا قانون ته شاملوي ټکان ورکړی دی. رپورټونه وای چې د افغانستان حکومت کې شمیر کړی د افغانستان د جزا نوی قانون ته د سنگسار د حکم پور زیاتولو ټینګار کوي. د آسیا لپاره د بشری حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان چارواکي پر افغان حکومت ژغ کوي چې ژر تر ژره دغه وړاندیز رد کړي. د افغانستان لپاره د هیومن رائټس واچ د ادارې لوی څیړونکي هیدر بار وایي چې د افغان میرمنو حقوقي وضعیت په تیرو شپږو میاشتو کې په څرګند ډول لا خراب شوی. دا ټکان ورکوونکی دی ځکه په عام محضر کې د خلکو سنگسار په افغانستان کې د طالبانو د رژیم نشانه ده او یو ډیر وحشتناک کار دی. دا حقیقت چې نړیوالې ټولنې 12 کال د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړ خو د افغان حکومت به داسې و پریکړه کوي ډیر مایوسونکی او ټکان ورکوونکی دی. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان په ویلامه کې ویلي چې د افغانستان نړیوال تمویلون کې باید ولسمشر حامد کرزی ته د څرګند پیغام واستوي چې د جزا په قانون کې د سنگسار شاملول به د نړیوالو پرمرستو ناوړه اغیز وکړي. د دې سازمان د افغانستان د برخې څیړونکو هدربار وایي دا کار به د افغان شوزو پر وضعیت هم سخت منفي اغیز ولري.
دوی دغه سی پالیسۍ ک عملی سينو د نارینه او په مقایسه به پر شوتو شدید منفی اغیز وکړي، ځکه دا شزې دي چې په محاکمو کې د نارینه او پرتله ډېر کمزوري دي. دوی د ځان څخه د دفاع د وکیل مدافع پیدا کولو او یا هم د ضرورت پر وخت پر رشوت ورکولو کې چې په ډېرو مواردو کې اړتیاوي ستونزې لري. د افغانستان د عدلیه وزارت دا تاییدوي چې د سنګسار حکم د جزا د نوي قانون د طرحې په متن کې شامل شوی دی، خو دوی وایي چې دا د قانون د طرحې خاکه ده چې د ډېرو څېړونکو کتنې او تایید ته اړتیا لري. د دې وزارت د تقنین د ریاست سرپرست عبدالرؤوف هیروي وایي د سنګسار د سزا د حکم عملي کولو شرایط د دغه حکم د عملي کېدو امکان ډېر محدودوي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ خپلواک کمیسیون په وتازه اعلامیه کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تشدد څه باندې 4,500 پیښې ثبت کړې دي چې په هغه کې جنسي تیری، وهل ټکول او جبري ودونه شاملېږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې له امریکا سره به امنیتي تړون د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته په دې شرط لاسلیک کیږي چې امریکا د انتخاباتو په شفافیت کې مرسته وکړي. یعنی ولسمشر اندېښمن دی چې حسینه امریکایي چارواکي د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله وکړي. په کابل کې زموږ همکار احمد زبیر ژمن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د دارالانشا له مشر ضیاء الحق امرخیل سره دا مسله شریکه کړي او ترې پوښتلي دي چې آیا د انتخاباتو کمیشن هم دا اندېښنه لري او کنه. خغلی امرخیل وای
چې ټاکنو خپلواک کمیشن ژمن دي چې هیڅ چاته به اجازه دې دا ورنه کې چې ټاکنې په دې چا په ګټه باندې یا دې چا په ضرر باندې و سرخی یا په ټاکنو کې مداخله وي کې هغه خارجي وي کې هغه داخلي وي کې هغه کاندید وي کې هغه یو بل څوک دې خپل نفوس نه استفاده وکړي. د ټاکنو خپلواک کمیشن دې موضوع ته ډیر متوجه ده او موږ د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکو چې ان شاء الله ټاکنې به په خپل وخت تر سره کیږي،
بالخصوص
مورد جدیت لري او موضوع ته متوجه ده. هیڅ چاته به اجازه ورنکی، نه خارجانو ته، نه حکومت ته، نه دولتي چارواکو ته او نه کاندیدانو ته د ټاکنو په د چا په نفع باندې یا د چا په ضرر باندې کار وکړي.
یعنی تاسو سره داسې هیڅ تشویش اوس نشته؟
مخلصانه او په واضح ډول باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون یعنی دغه ټول موضوعاتو ته متوجه دي او اطمینان ورکړي د افغانستان خلکو ته چې هیڅ ټاکنې به ترسره کیږي او په خپل وخت به ترسره کیږي او هیڅ چاته اجازه د مداخله ورنه.
ستاسو له نظره دغه د مداخلو خبره چې یادېږي له داخله نه هم د سیاست باندې خنه لري چې له دولت یا بغیر له دولت نه داخله نه مداخله وشي په انتخاباتو کې؟
ګوري چې د افغانستان رئیس جمهور په نږدې وخت کې یو فرمان صادر کړ او دولتي او حکومتي چارواکو غوښتنه وکړه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي، نه مداخله وکړي. موږ دغه فرمان واقعا تقدیروو، امیدوار چې حکومت په دغه فرمان باندې خپل نظارت په دقیق شکل باندې وکړي او خپل والی صاحبانو ته، قومندانانو ته، ولسوالانو ته او نور وزیرانو او نور دولتي چارواکو ته، حکومتي چارواکو ته اجازه ورنکي چې ټاکنو کې مداخله وکړي، بلکې د مداخلې په ځای باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د دارالانشا له مشر ضیاء الحق امرخیل سره مو زمونږ د همکار احمد زبیر ژمن مرکه اوریده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې زنده شهرګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډېره سخت را باندې تیر هر څه ته
یو څو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی لا امریکا خبریدونکو د واشنگتن پوسټ ترسپانه په رپورت کې راغلی د هندستان او پاکستان ترمنځ په سرحدونو په بل ډزه کسه هم لوی جګړې نه دي خو په کار د چې دوه هیوادونو د درول لپاره کار وکړي رپورت زیاتوي د دین خطو لوجه عام خلکو ته زیان وړي او ژوند یې ورته ستونزمن کړی دی په دغه تفصیل د بشیر غواخ ناورو
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د هندستان سره پر سرحد پراته د پاکستانی کلی تایر جویان خلک تیر لس کالا نسبتا په امن کې اوسېدل او د دواړو ملکونو ترمنځ د کښاله سره سره په آرام زړه خپلې ګډې بزې څرولې خو څو میاشتې وړاندې په دې کلی کې د هندستان لخوا ګولې پریوتی او یو څلوېښت کلن سړی سره د هغه د څاروي وواژه پنځه پنځوس کلن محمد اقبال وایي هغه له دغه پیښې وروسته د مرګ له ویرې د کور دروازې تړلې او کورنۍ یې بل ځای ته لېږلې اغازیتایی چې امن شي نو کورنۍ به بیرته خپل کلی ته ورشي واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې په 2003 کال کې د هندستان او پاکستان ترمنځ اور بند شوی وو خو په تیر منی کې د دواړو لخوا په یو بل د ډزو لوجه دا اور بند مات شوی اوس چې یو څه قراری شوی نو خلک قرار قرار خپل کورونو ته په خوځېدو دي خو کېدای شي دا آرامي تر ډېره وخته دوام ونه کړي ورسپانې د چړونکو لخلې لیکلي چې تر 2014 کال وروسته له افغانستان او بهرني پوځیان وزي او هندستان او پاکستان په دغه هیواد کې د اغیز زیاتولو کوشش کوي له همدې وجې به په سرحدونو د دواړو هیوادونو کښاله زیاتېږي واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکي چې لمنی راهسي پاکستان او هندستان پر یو بل په کړو ډزو کې نه یوازې د یو بل پوځیان وژلي بلکې ولسی وګړو ته هم پکې سخت زیان رسېدلی ډیرو ژوند د لاس ورکړې هندستان پر پاکستان الزام لګی چې داغه وسلوالو ترهګرو ملاتړ کوي چې په کشمیر کې وسلوال بریدونه کوي پاکستان تور لګی چې هندستان تیر میاش څلور زره ماټر ګولۍ او د وړو ټوپکونه 50 زره ګولۍ د دوی په خاوره ورولي خو واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د پاکستانی پوسټ دا داوی زکه په آزاد توګه نشي تصدیقولی چې دوی دغه سیمو ته بهرني خبرالان نه ورپریږدي ورسپانه لیکي د دې سره سره پاکستان او هندستان نه غواړي چې دا واړه واړه جنگونه یې د پخوا غوندې په لویو جګړو بدل شي دوی وخت په وخت په خپلو کې سره کینی او کانفرنسونه کوي خو د ورسپانه په خبره د دې کوششونو د زیاتوالي ضرورت دی
بشیر غواخو او د امریکا له استخباراتي ادارې سی ای ای سره د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن په لټون کې د مرستې لپاره په تورن شوی ډاکټر شکیل لفریدی اوس د قتل او د فراډ تورونه پوری شوی دی یو قبایلی مرمن وایي په 2009 کال کې یاد ډاکټر د هغه د زوی اپریشن کړو چې پترس کې هغه مړ شو د دې نوی کیس اوریدنه بعد د دسمبر په شلمه نیټه د پیښور په سنټرل جیل کې کیږي ټایمز مجلې په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې نجیب عامر پښتو کړې ده
ټایمز مجلې په یو مقاله کې د پاکستانی ډاکټر شکیل افریدی په یو بل کیس کې د تورن پیژندلو موضوع ته کتنه کړې ده د اوساما بن لادن په لټون کې د امریکا د استخباراتي ادارې سره د مرستو په تور نیول شوی ډاکټر شکیل افریدی باندې اوس د قتل او د فراډ یا د دوکې تورونه لګول شوی دي شکیل افریدی اوس دغه دارې د سزا نه بری شو چې د یوې قبایلي میرمنې لخوا پرې تور پوره شو چې د هغې زوی نوموړی پاکستانی ډاکټر قتل کړی دی دا خبره په پیښور کې یو لوړ پوړي حکومتي چارواکي ټایمز مجلې ته کړې ده د شکیل افریدی مدافع وکیل سمیع الله افریدی ټایمز مجلې ته دا خبره تایید کړه چې په موکل باندې د فراډ او قتل تورونه لګول شوی دي خو نوموړی وایي دا څومره د حیرانۍ وړ خبره ده چې چارواکو 15 کاله وروسته د دې کیس د راجستر کولو پریکړه وکړه کومې میرمنې چې په ډاکټر شکیل افریدی تور لګولې نصیب ګل نومیږي د هم د خیبر جنسي اوسیدونکو د او وای چې د هغې زوی سلیمان افریدی په 2009 کال کې مړ شو نصیب ګل وای ډاکټر شکیل افریدی د هغه زوی درې واره اپریشن کړو چې ګواکې اپنډکس لري او هغه په همدې کې مړ شو هغه په ډاکټر شکیل افریدی د فراډ تور هم لګولې چې ولې د هغه زوی اپریشن کړو ځکه چې هغه خو جراح یا سرجن نو په داسې حال کې چې لشکر اسلام او تحریک طالبان پاکستان دواړو د ډاکټر شکیل افریدی د وژلو ګواښونه کړی دي د هغه پر ضد د دې نوي کیس اوریدنه بعد د دسمبر په شلمه نیټه ترسره کیږي د پیښور د زندان چارواکو په وار وار سره ویلي چې شکیل افریدی د نور خوندي زندانونو ته ولېږدول شي
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو د افغانستان په خوست کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه په لومړي ځل دوه میاشتنۍ اوس د کلو وروسته یو ویاتنه پولیس فارغ شول. د خوست امنیتي چارواکي د یاد مرکز جوړېدو ته خوښ دي او وایي چې په خوا یې په ډېرو ستونزو خپل منصوبین د مسلکي زده کړو لپاره نورو ولایتونو ته لیږل. بالا نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د خوست امنیتی چارواکي وایي چې په خوست کې د پولیسو د روزنیز مرکز په جوړولو سره د دوی هغه ستونزې حل شوي چې پخوا به یې خپل سرتیري او افسران د لنډمهاله کورسونو د تعقیب او مسلکي روزنو لپاره میدان وردګ، ګردیز او یا نورو روزنیزو پولیسي مرکزونو ته استول او د لارو په اوږدو کې به له امنیتي او نورو مشکلاتو سره مخامخ ول. دا څرګندونې خوست امنیه قوماندان سمونوال فیض را غیرت د خوست د پولیسو د روزنیز پروګرام څخه د لومړنۍ دورې د فارغینو په غونډه کې وکړې. نوموړي په وینا د پولیسو د روزنیز مرکز په لومړنۍ دوره کې د خوست د بیلابیلو ولسوالیو یو اویاتنو سرتیرو دوه میاشتنۍ زده کړې حاصلې کړې چې د خپلو دندو پر مهال به ورڅخه ګټه پورته کوي. خوست امنیه قوماندان زیاتوي چې په یاد ولایت کې د پولیسو روزنیز مرکز د وسایلو او مسلکي استادانو له اړخه مجهز مرکز دی.
زمونږ تعلیمي مرکز نه حدود تقریبا یو اویا نفر زمونږ ملي پولیس فارغ شول. دوی به عملا سالانه خپلو وظایفو ته ادامه ورکړي. خوا به زمونږ پولیس چې تعلیمات دپاره تعلیمي مرکزونو ته تلل نورو ولایتو ته به تلل. اوس زمونږ په خپل ولایت کې په خوست کې تعلیمي مرکز لرو. ډېر مجهز
د فارغ شویو پولیسو له ډلې څخه نورزاده وویل چې دوی د دې مرکز په جوړولو خوشحاله دي. د هغه په خبره مسلکي پولیس پر خلکو ډېر تاثیر لري ځکه هغه د خلکو سره ښه چلند کوي.
دلته تعلیمي مرکز جوړ شوی په دانه ډېر ښه شولي او دومره خپلی منظم استزون هر څه مثال میته منظم وي. دا رقم د تعلیم کې رښتینی اسکر وي. مثال رغه منظم تربیه شوی دي او دا ډېر ښکلی وظیفه اجرا کوي. په خلکو په عام خلکو نه مثال ډېر ښکلی تاثیر غورځوي.
یو بل تن پولیس هم کلی وي خو په خوست کې د زده کړو فرصت خوا خو تر څنګ له دولت څخه هیله وکړه چې پولیس په خو وسلو سنبال کړي.
زما نوم ګلزبیت خان میره. انشاءالله می ډېر خوشحالي چې دولت امیر ته تعلیم تربیه اکاډمي جوړه شوه. امیر دولت ته پاریخ شوي مخ شوی مېر ته تکلیف وایي چې ګردېز ته وتللي او میدان وردګې ته تللي. میر ډېر صحیح تربیه شوي ډېر صحیح تعلیم وکړه. دولت نه مو دا هیله ده چې مېر ته وسلې روکو بس دښمن مخه مې نیولی شي چې مثال مې سره وسله نه وي د دښمنو ته مخه مې روانسي.
کتونکي په دې باور دي که چېرې د پولیسو پوځي خونې او روزنې او د دوی تجهیز او سمبالښت ته پاملرنه ډېره شي نو ښایي د دندو او جګړیزو فعالیتونو پر مهال د پولیسو د تلفاتو او مرګ ژوبلې اوسنۍ کچه راکمه شي.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو په پاکستان کې د شاتو د مچو کاروباریان وایي چې مخکې روزګار د طالب وسلوالو د ویرې له وجې خراب و نو اوس مهال یې د پاکستان امنیتي ځواکونه کار کولو ته نه پرېږدي. دوی په خبره د پاکستان قبایلي سیمو او د خیبر پختونخوا سوات ته د شاتو د مچو وړلو اجازه ورته نه ورکول کیږي. په دغه اړه نور د سیمینار د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې
د شاتو د مچو کاروباریان وای چې د یخ موسم له وجې د شاتو په خرڅ کې اضافه شوی او قیمتونه هم زیات شوی. خو دوی وای چې د شاتو کاروبار ته د ترهګرۍ له وجې زیان رسیدلی. د آل پاکستان بی کیپرز اینڈ ایکسپورټر اسوسییشن مرکزی جنرل سیکرټری شیرزمان مومن سره خبرې وکړې نو هغه وویل
نو زمونږ د خلکو یوازې نه بلکې ټول پاکستان ډیمانډ زیات شوی دی. پښتونخوا د کرک د علاقې یا د کوارډ د علاقې د بیر شات چې کم دی یو بهترین شات دی. اوس مخکې به زمونږ خلکو خپل پلوس استعمالوله خو هغه ته اوس دا پته لګې د سیاره د بیرم یو شات دی. د بیرې ضرورت زموږ خپل صبح کې هم ډیر زیات شوی دی. د بیرې د شاتو قیمتونه نن سبا ډیر زیات ګران شوی دی. د پلوسي ورسره ډیر زیات شوی دی. سو سلوي فیصد سیوا شوی دی قیمتونه.
بل خو هغه وخت چې په قبایلی سیمو کې د طالب وسلوالو شتون زیات وو نو دا روزګار څنګه وو؟ شیخ ګلباچا د یاد تنظیم مرکزی نائب صدر دی او هغه دغه پوښتنه داسې جواب کړه.
با جوړ تا مومند تا خیبر تا وزیرستان تا ټول علاقو ته بچ کمدې منګ مچي ګرځولې. په دغه علاقو کې چې کمدې د دهشتګردي شروع شوله نو په ابتدا کې منګه د طالبانو د ییر او د ترهې د وجنه او د جنگ د وجنه چې کوم د دلته مچې نشوي وړلې. اوس په موجوده وخت کې چې کوم دلته کوجونه دي یا چک پوسټونه دي هغه چې کوم د امن او امان د وجنه منګ دلته مچې نشو کې کوستلې. منګ سواد چې کوم د زمنګ سره یو ډیره خسته سیمه ده د مچو د پاللو د پاره. سواد چې کوم د څوک له وشو زمنګ مچې په هغه تعداد کې نزي په کم تعداد کې بچ مخکې تللې.
د د پوینه چې پاکستان هر کال ډیر زره نه زیات ټنونه شات پیدا کوي خو ممکن نه ده چې دا د دین هم زیات وو. کدو موچو ساتلو هغه تنن چې ځای په ځای ګرځي او ورته ستونزې نه وي نو هم دغه شان یو ځوان چې دا پیټي ګرځوي ګل نومیږي او مشان رډیو ته وای
نو سر دړې دا پیسې غواړي هغه غواړي چې 10000 روپیه راک 15000 روپیه راک دي ځای نور مونږ تنګي خلک پولیس مونږ تنگ ای نو پیسے را کے پر چیک پوسٹ بنی پیسے غواڑی کشمیر تزو سوابئی تزو تلگن تزو کوارٹ تزو داسے کاکا صاحب تھا بس زے خبر دے کم زے مخک سے غزے تزو
سرفراز سلور سو پیٹی پ فیصل آباد پنجاب کی خود لی دی او ہغ سر مہم خبر وکڑلے
چ موٹر وے بنے زے بیادن مشکل نہیں او دی جی ٹی روڈ بنے زے بیادن چیک پیسوں بنے پیسے اخلی او نور علاقو کی اکثر لے تکلیف دی کرک طرف تا او دے ہوتا دے نور زے نو کوارٹ سے تا دا تکلیف دی ری دے کچھ پیسے اخلی خلق شکریم دا خبرین پکی دے غلا گانن پکی کی
خود دوی پوینا چ دشاتو دے روزگار سرا تڑلی خلق تردی دے مشپک لگا دی نو دا لدی ہم زیاتی دیشی کو حکومت دو مچو ساتون کو تا دو خط تربیت او دو دویانو انتظام وکڑی نو بیا ممکن ندا دو شاتو قیمتونا دو زیاتی دو پزای کمی دل شورو شی
دو سندرو امیل
دو سندرو امیل خپرونا دو پختنو هنرمندانو جوان او فن تا کتن کوی دا خبرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2 بجو او 0 منټو له هارون بچا سره اوریدئ شئ.